په 9 ورکی د 2 وکټو په ځان سره پورا او لوبه د 2 وکټو په توفیر وګټله. احسان جنت چې د بندي امیر لوبلې لپاره شپږ شپېته نسوځېدلې منډې جوړې کړې وې، د لوبه غوره لوبغاړی وټاکل شو. ټاکل شوی د دغه سیالیو بل لوبه سبا چهارشنبه د بوست او مولو ډلو ترمنځ د ټلویزیون لاري په ژوندۍ بڼه خپور شي. او یو وشکلن افغان فوټبالر نور حسین چې له یو شمېر نړیوالو لیګونو نه تجربه لري، د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې سره یوځای شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه هافبک لوبغاړي د هیواد د ملي لوبډلې له نوي روزونکي انوش دستګیر سره له خبرو وروسته دغه پریکړه کړې. ښاغلي نور حسین د انګلستان د فوټبال غوره لیګ سیالیو کې د کریستال پلاس لوبډلې په ترکیب کې لوبې کړي او اوسمهال د دغه هیواد دوهم درجه لیګ سیالیو کې د نوتس کانتي لوبډلې لپاره لوبېږي. ښاغلی نور حسین به د انګلستان د کلب لیول سیالیو کې د بوختیاو له امله د فلسطین په وړاندې سیالۍ کې چې د افغانستان د خپلواکۍ په مناسبت د اګست په 19 نیټه په کابل کې کیږي حضور ونه لري، خو له هغه وروسته به په نورو سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب لوبې وکړي.
مننه چې سپورتي خبرونه مو هم واوریدل. دا خبرونه هم د ازادي راډیو په پاڼه باندې کتلی شي. اوس هم راځو وروستي راپورته. د افغانستان د اقتصاد وزیر وایي د نفوسو وده د عوایدو د ټیټېدو او د بېوزلۍ د کچې د لوړولو د لوړېدو سبب ګرځېدلی. مصطفی مستور د سې شنبې په ورځ د نفوسو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته وویل هر کال 6,15,000 کسان د هیواد په نفوسو کې اضافه کیږي. له بلې خوا د احصایې مرکزي اداره او یو شمېر اقتصادي کارپوهان د نفوسو په مدیریت ټینګار کوي. ناجی ساپۍ په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې ورپسې به د ښځو لپاره نیمه نړۍ ځانګړي پروګرام وړاندې شي او بیا به د ګوډې اچار اونیزه خپرونه هم واورئ.
افغان چارواکي د نفوسو زیاتېدل په هیواد کې د عوایدو د راټیټېدلو لپاره خطرناک او ګواښونکی ګڼي. د اقتصاد وزیر مصطفی مستور د سه شنبې په ورځ د نفوسو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې جوړې شوې ناستې ته ویل په 1988 کال کې د افغانستان نفوس 10.5 میلیونه و، خو اوس دا شمېره 1.5 میلیونه ته رسېدلې ده، چې په وینا یې تر 2015 کال پورې به دغه شمېره 8.5 میلیونه ته ورسېږي. د نوموړي وینا د نفوسو وده د اقتصادي ودې په پرتله چټکه ده چې دا کار هیواد د بېوزلۍ پر خوا وړي.
د نفوس همدې پراختیا او اقتصادي ودې سره بېوزلي هم زیاته شوې. لوی اغېز یې دا دی چې زموږ اقتصادي وده د نفوس له زیاتوالي سره یوه اندازه نه ده. زموږ د نفوس وده چټکه ده او د نفوس زیاتوالی د کرنیزو ځمکو د کمېدو سبب ګرځي او کرنیزې ځمکې په سرپنا بدلوي چې د هرې ورځې په تېرېدو سره د عوایدو او کورني تولیداتو په برخه کې له ستونزو سره مخ کیږو.
د افغانستان د اقتصاد وزارت چارواکي همداشان وایي د نفوسو له زیاتوالي سره به د بېوزلۍ او د عوایدو د کمېدو ترڅنګ روغتي او ټولنیزو خدمتونو، سواد او اوبو ته هم د خلکو لاسرسی کم شي. د دغه وزارت د معلوماتو په اساس د نفوسو وده 2.4% ده. همدارنګه د یاد وزارت شمیرې څرګندوي چې 8% یعنی د افغانستان د نفوسو 15 میلیونه له 15 کلنۍ کم عمر لري چې د کار په شرایطو برابر نه دي. د خبرې داسې مهال کېږي چې تر اوسه د افغانستان د نفوسو دقیقه احصایه لا هم نه ده موجوده. په همدې حال کې د افغانستان د مرکزي احصایې ادارې مسؤلین د نفوسو پر مدیریت ټینګار کوي او وایي د یو سالم مدیریت په نشتون کې هیواد له بحران سره مخ کیږي. د دغې ادارې مسلکي معین حسیب الله موحد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نفوس باید مدیریت شي. هغه هیوادونه چې ډیر نفوس یې درلود لکه چین هوای په ډیره ښه توګه د نفوسو ګټه واخیسته او مدیریت یې وکړ چې اوس د نړۍ په یو اقتصاد لرونکي هیوادونو کې شمیرل کیږي. خو که چیرې مدیریت نشي په ځانګړې توګه کابل کې به موږ له ډیر لوی بحران سره مخ شو.
له بلې خوا د اقتصادي چارو کارپوهان له هغې ډلې سیف الدین سیهون که څه هم د افغانستان د نفوسو په تړاو دغه شمیرې دقیقې نه ګڼي، خو وایي د هیواد نفوس باید کنټرول شي. نوموړي ټینګار وکړ چې افغانستان لا تر اوسه د یو قوي لازم ځواک خاوند نه دی، نو په همدې اساس د نفوسو د کنټرول سیاست باید تنظیم شي او تر ډیره د نفوسو د ودې د مخنیوي لپاره باید د عامه پوهاوي او فرهنګ جوړونې لپاره کار وشي.
نیما نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې یو ویل چې ځوانې خل خبرې کوي
تر لاس کلنې د انجلۍ لپاره تکل شوې ده.
خو که تاسو ووایئ چې دا به ولاړ شي هلته به یو خوښ کې وبې ما ول دا هغه د هغو نو زما په زړه پاتې د زه هغه ښځنه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خپرونه
جوړونکي فرشته غني
سلامونه میو منایزه همایون هیواد یم او د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاست. ولی اکثره افغان خزی او انجونی نه یوازې په کورنی چاپیریال بلکې په خوانځیو په هنتونو او آن د کار په ځای کې لا زورونو سره مخ کیږي.
په هیڅ سره ډیره زیاته مخسوي
ملي وشاز په برکا کې ول اوس شته د باندې وز او دویمه مختصړیان په کم دغه کې مفکوره کې راغلي.
په داسې حال کې چې په قانون کې زورونه جرم خودل شوی، ولې د ښځو د زورولو شمیرې لا هم لوړې دي؟
پنځو سلنه د دوی قضایا ثبت شوي نه دي او ورته رسیدګي نه دي شوي.
د ښځو او نجونو جنسي زورونه له کوره رانیولې تر عامو ځایونو، دفاترو، موسساتو، تعلیمي او تحصیلي بنسټونو، تفریح ځایونو او داسې نورو برخو کې د ښځو یوه جدي او په ټولنه کې اخلاقي او ټولنیزه ستونزه ګڼل کیږي. خو دلته په افغانستان کې له دې سره سره چې قانون شته، خو هزارو اذیت د ښځو لپاره یوه ځورونکې موضوع پاتې شوې. په دې اړه زما همکاري فرشتې غني یو راپور برابر کړی چې په دې راپور کې د متضررو ښځو او نجونو، د خلکو د ښځو چارو وزارت، د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون او د کورنۍ چارو وزارت نظرونه شامل دي. دا خبرونه په لړ کې د ښځو د یوې فعالې سره مرکه هم لرو چې تاسو اوریدو ته رابولم.
افغانستان کې د ښځو له زورونې د مخنیوي قانون شته، خو لا هم د دې هیواد اکثره برخه چې ښځې جوړوي د ټولنې له تبعیضي او جنسیتي چلند، په لارو کوڅو کې د رکیکو او سپکو سپورو خبرو اورېدو، زورونکو کتلو، نامشروع غوښتنو، بې دلیله تعقیب، بدني لمس او داسې نورو زورونو سره مخ دي. اکثر وخت چې ښځې او نجونې د کوم کار لپاره له کوره وځي، نو اړیکېږي چې په کوڅو او بازار کې غوږونه کاڼه کړي، خو دا کړېدل هم کله ګټه نه لري، ځکه ځینې نارینه د کاغذ او آن کله کله د پیسو په نوټونو زورونکې جملې او یا هم خپلې شمیرې لیکي چې د موقع له ترلاسه کولو وروسته یې د ښځو بکسونو ته ورواچوي. سنا چې په یوه ښوونځي کې د ښوونکي دنده لري او هره ورځ اړه ده په ښاري موټرونو کې تګ راتګ وکړي، په دې اړه وایي
زیاتره لفظي زورې نه دي، مثلا دا چې خپل پرزی لیکي په کاغذونو کې لیکي، بیا د فکر نه وسي چې کور ته لاړ سي ته ویني د شمیرې ګوري، یعنې د ټکر په ډول چې غواړي در سره ټکر وکړي. چې زما خپله مې د سکال مې چې واز کړی د دوه درې دانې پرزی ورکې دي او د کې د ټلیفون شمیرې لیکل شوي دي. ما په خپله ولې د سکال کې مې چې واز مې کې یو سدي پروت ورکې او بل په دې سدي کې یعنې خپله ټلیفون شمیرې لیکلې وه.
دا زورونی هم دلته پای ته نه رسیږي. کله کله که ښځې او نجونې په تعلیمي او تحصیلي بنسټونو کې په زده کړو بوختې وي، له داسې چلند سره مخ شي چې دوی له زده کړو زړه توري کړي. مینه چې د دولتي پوهنتون محصله ده، خپله کیسه راته کوي.
ځینې مشکلات سره مخامخ شوم چې زموږ د استاد لومړی کې ماته فیسبوک کې مسیجونه راستول، شعرونه ډېر راستول، هغه شاعرم خو زه چې پوسم چندان نیت نه دی، نو ما دې په فیسبوک کې بلاک چې دی بلاک کوي، څو وخت نه تیر شوی، وایبر کې راته مسیجونه کول، نو هغه ما بیا هم بلاک میکي. په خدای ته رسول عقبه ای سو پوسو چې دا انجلی رابطه نه نیسي او ارتباط نه نیسي. نو وروسته د هغې دوم سمستر امتحانونه وه چې د ماته چانس راکوي، زه درجه کې هم وم، درېیم نمره وم د صنف اړه، خو دوم چانس دپاره چې ما بیا امتحان ورکوي د ماته شل نمرې راکړې وې. نو زه هلته پوسم که زه درېیم چانس امتحان ورکړم او چپ پوسم، نو دی به ما د دې پوهنتون څخه وباسي.
کله کله د زورونې دا لړۍ دومره اوږده شي چې تر دفاترو او ادارو هم لاره وکړي. 28 کلنه عایشه هغه څوک ده چې له پوهنتونه فارغه شوې، خو د دندې ترسره کولو ته زړه نه ښه کوي. دا چې ولې له دندې او کاري چاپیریال ویره لري، په خپله به یې راته ووایي.
یو وخت ما په یو جی کې اپلای کړی و یو وظیفې دپاره، ما خپل ډېر ښه نمرې واخیستو او بیا بعد له انټرویو ته مو شروع وشتله. ما انټرویو هم ډېر ښه تېر شو، خو د هغې چې رئیس هلته چېرې ما اپلای کړی و، هغې ورځ ما ته ویلي چې غواړم تاسو سره پوښتنه خبرې وکړم، یو موضوع ده باید له تاسو سره شریکه کړم. سعیده ولې نه زه به تاسو سره خبرې کړم، اما زه چې هغې سره ولاړم ویلم ښه نه ده، ډېر بد خاطره لرم، ډېره باندې بد تاثیر وکړه، نو ما نه ډېر بد خواهش وکړو. ما ته ویلي چې که ته له ما سره په مینه خبرې وکړې او نه پېژم او همیشه ما سره آزاد طبیعت اوسي، نو بیا ویلي چې که ته کارم هېڅ نه وکړې، تا کارم هېڅ په کار نه ده، نه یې تا تحصیل او هغه څومره لري، فقط تا نه دغه خواهش لره. او ویلي که دا قبولي خو سعیده کولی سي کار ته د دمه ورکړم، که نه قبولي کولی سي همدا اوس لاړ سي، ضرور نه ده څه بل لارې راشي.
په کاري چاپېریال کې تر ټولو مهمه مسئله دا ده چې ذهن دې ارام او اوسی او خپل کار په سمتوګه سرته ورسوي. خو ځینې داسې ښځې هم شته چې په ادارو او دفاترو کې هم له زورونو سره مخ کیږي او د کورنۍ د نوم او عزت لپاره غږ نشي پورته کولی. بصیره د ژوند له هغې بدې خاطرې یادونه کوي چې په پټولو سره یې له ډېرو ستونزو سره مخ شوه.
د شپې 12 بجې زنګ راوهله زنګونه، نو ما ورته وویل چې زنګونه مه وهه، یا به مې بلاک کوله، د بل شمېرې څخه به یې زنګ وهله چې یا کور پسې درځم. نو دا ټول مشکلات مې رئیس سره شریکه کړله، او رئیس هم داسې یو برخود وکړله چې یعنی زما د توقع نه بیخي جلا وه. ما چې ورته وویل دا تقریبا یو کال کېږي، نو هغې بیا وویله چې ولې د یو کال مخکې یعنی ونه ویله دا خبره. هغې داسې یو خیال وکړل چې یعنی زما خپله دا غوښتنه وه چې هغه یا زنګ راوي یا مزاحمت وکړي، اوس چې اړیکې خراب شوي یا څه شي زه یې شکایت کوم یا کوم بله خبره ده. نو یو کال مخکې که مې ویل دا یو کال پوره به نه زولیدم، او داسې یعنی یو غلطه فکر به هم نه کېدل.
د ښځو او ماشومانو د زورونې او اذیت د منع قانون په شپږویشتمه ماده کې راغلي، که چیرې یو شخص د کار په ځای، تعلیمي او تحصیلي مرکزونو یا روغتیایي مرکزونو کې د ښځو او ماشومانو د زورونې او اذیت مرتکب سي، د محکمې لخوا له 10,000 تر 60,000 افغانیو پورې په نقدي جزا محکومیږي.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون نوې سروې هم ښیي چې د ښځو پر وړاندې د زورونې شمیرې لوړې شوې دي. د سروې چیرته او کله شوې ده؟ د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقي په اړه راته وایي.
په دې راپور کې د 1503 ښځو سره مصاحبه شوې دي. شپږ اتیا سلنه ښځو ویلي دي چې دوی د زورونې سره مخامخ شوې دي، چې متاسفانه د دې زورونې لاملین د کورنۍ غړي دي، دوستان دي، همکاران دي، استادان دی، معلمین دی، او همدارنګ د پولیس منصوبین هم د لامل په صفت په دې راپور کې پیژندل شوی دي او راغلي دي.
د دینی عالمانو په وینا د ښځو زورونه له اسلامي اړخه هم جواز نه لري او ناروا ګڼل شوی ده. خو ښځې